نن دوشنبه ده غوی اثور نهمه ده اپریل میاشتې نه ویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت سهارنۍ خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانیستل کیږي. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالې ناهید سرابي پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشري ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دې په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. ښاغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوې مدافع میرمن نرگس محمدی بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرگس محمدی مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرگس محمدی چې د شنبه په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرگس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرگس محمدی په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبه نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت د یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه 8 درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارفو لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د تویل سیوی چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته رستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و. خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارن بیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارن بیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د $2 million بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. 22 کلن اوتو وارن بیر چې شمالي کوریا ته تللی و د نا څرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد. تو افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په بل راپور کې اوري چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن پیلېږي چې ورته چمتووالی نیول سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شاید د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه تهران ووځي. د ژوند په رنګونو کې د کابل موزیم له یوه کارکوونکي سره خبرې شوي.
او څومره د زمنګ فرهنګ غنی دی چې خلکو له صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجې نمنګ دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړي.
خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمایز اجماع نه ده ترلاسه شوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره د بحث پر مهال وکړه. د امریکا، روسیې، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې پر پروسې واحد نظر بیا هغه څه دی چې د شغلی خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع پر رامنځته کولو کې ګټور تمامېدای سي. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییزې اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییزه اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماع منطقوي نه رسیدیم.
تر اوسه سیمه ییزه اجماع ته نه رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چاته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستان پراتونکو کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همدارس په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه ښودلی ده. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. هغه خبرې چې په اول سر کې پاکستان د اسانچارۍ امتیازات ځان ته راجع کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشتوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر له تېرې دوشنبه راپیل کړی او د مې تر 11 دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تېره پنجشنبه په موسکو کې وه، چېرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یوه اعتمادیز پرېکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیته وتل او له دې درې درې اړخیز اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. ممکن دا توافق چې موږ له روسیې او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلي خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ییزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو د استازو نظر ځانته معلوم کړي. دغه جرګه نن په کابل کې د مخالفتونو او هیلو په منځ کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو تر څنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول سوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیږي. د دغه جرګې د دایرې دو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغو ګډون کوونکو 30% ښځې دي.
د ایم اوپاین 698 نفرش خانم هستند و
از موبایل په دوی کې شپږ سو اته نوي خزي دي چې سباند 1500 شي له ولایتونو نه راغلي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدله شوې ده.
افغانستان کوچک تبدیل شوه.
مشورتي لوی جرګه به سلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنځشنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیالی ناهید سرابی وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابی وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابی وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي. مونږ به پر دوه موضوعګانو بحثونه وکړو، سولې ته د لاسرسي په څرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه. دا دوه اجنډا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامی افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپل اراده وښيي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوز بنوریست نوری را تو وی چی ده نلی پا مدبواتو که ده افغانستان پا عرد سراغلی.
بریتانوی دیل مل ورس پانه پا افغانستان که ده سولی ده روانو حسو پا عرد پا کابل که ده سولی ده مشورتی لوی جرگی او ده افغانستان ده سولی او پخلاین لپاره ده امریکا ده بحرنی و چارو وزارت ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کرده یولی که په یو کمسارې اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه را بولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي به په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. دلمل ورسپانی په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلن لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارکل افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دلمل لیکي د دغه کتنې په اړه د ارکل لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیلې هله مړاوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي اشول. د ډیلیمل په لیکنه په مسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د اسټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بیلابیلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونې په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخې ونډې د لرلو لپاره له مخکې له مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانه یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړې د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
مطبوعاتو ته مو په کتنه کې وردل چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه په څو شیبو کې ستاسو سیمیسونه هم ولولو. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره شي په کابل کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث وسي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، وضعیت څه دی د جرګې د دایرېدو په سیمه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن ټاکل شوې ده د 9 بجو په شاوخوا کې مشورتي د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل سي او ټول تدابیر ورته نیول سوي دي. امنیتي تدابیر هم ورته نیول سوي دي، له لوجستیکي او تخنیکي پلوه کوم تدابیر چې هغه هم له مخکې نه نیول شوي دي. او مسؤلین وایي چې لویه جرګه به په 9 بجو باندې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به هم پکې وینا کوي.
شفق صاحب، تاسو د امنیتي تدابیرو یادونه وکړه، د جرګې د دایرېدو په شاوخوا کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
امنیتي ځواکونه تر پخوا زخته ډیر دي. چک پوینټونه یا د تلاشۍ هغه ځینې پوستې او سیمې چې دي هغه هم ډیرې شوې دي. بدني به تلاشي هم کیږي د کارتې پروان څخه، د بهارستان څخه، چې د نادریه لیسه د لاغې څخه دي خواته هم خلک نه پریښودل کیږي. او که کوم څوک پریښودل کیږي نو بدني تلاشي به ورکړي، نقلیه وسایط نه پریښودل کیږي. یعنی له هر پلوه په مجموع کې ټول تدابیر امنیتي نیول سوي دي، ډېر تدابیر جدي دي. او زه چې اوس وینم د لوی د مشورتي لوی جرګې بغړي هم ورو ورو روان دي د لوی جرګې خیمه ته، او دوی التزام رسوي چې تر څو 9 بجو پورې دا لوی جرګه رسمن پرانستل شي.
بلې شفق صاحب، د اوسنیو او ځینو پخوانیو چارواکو تر څنګ د ولسمشرې د انتخاباتو شاوخوا 200 ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو ځینو کسانو بیا ویلي دي چې بیا هم د جرګې ته هیله مندي دوی لري. د خلکو هیله مندي څه ده چې څومره به دغه جرګه وکولای شي یوه اجماع رامنځته کړي او یوه نقشه د لارې وټاکي؟
په کابل ښار کې له څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر دي، تګ راتګ کم دی، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ده یوه اونۍ رخصتي ده، دا خلکو ته په یو ډول سره مشکلات را پیدا کړي دي. ولې په عین حال کې خلک د سولې لپاره ډیر په تکل کې دي او دوی د سولې تږي دي، او دلته موږ هم چې له عامو خلکو سره وته دغه د لویې جرګې غړي چې راغلي دي، له دوی سره هم دا څو دقیقې مخکې ځینو سره خبرې وکړي، هغوی هم وایي چې هر مشکل به دوی مني، خو دا هڅه به کوي چې سوله راسي، ځکه دوی وایي چې ټول خشی او خوږ شی بخینسته، او د دې ټول حادثه بدوي چې ټول مشکلات په ګالولو سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. نو خلک ورته ډیر خوشبینه دي او توقع لري چې دغه مشورتي لویه جرګه په دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره یو مناسب لار چاره برابر کړي.
ډیر مننه نسیم شفق او چې د لویه جرګې ساحه ته نږدې تاسو ته راپور درکواله. نسیم شفق سره په نور خبرونه کې هم تماس نیسو او د دې جرګې په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. د سولې مشورتي لویه جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانستل کېږي چې څلور ورځې به دوام کوي. ځینو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. زرغونې منګل د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیادو سیاسی مشرانو او اعصاب او دالوی مشورتی جرګه تحریم کړي. څه فکر کوي چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې نمونه او اصلي صفت دا ده چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي تر څو یوه ستونزه نه حل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی سیاسي شخصیتونه کاندیدان او مطرح سیاسي ګوندونه دا جرګه تحریم کړې ده. دا په طبیعي ډول د جرګې اعتبار او پرستیج سره مرسي، او د ده په تصامیمو او د تصامیمو په مشروعیت باندې متاسفانه چې داوړې اغېزې لري.
یو شمېر کاندیدانو دا جرګه فرمایشي او د ولسمشر غني کمپاین بللی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟
دوه مسئلې دي که مطرح دي. یو دله چې دا کاندیدان چون جمهوري سپل هم کاندید ده، کیدای شي د یو تبلیغاتي حربې په وسیله جمهور رئیس په زده نه استفاده وسي، اما دا هم امکان لري نه چې جمهور رئیس ته د یو ښه فرصت ده چې وکړي تبلیغاتي او کمپاین کار وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د ننه او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه اغېزې د پایلې مثبتې، او که له دې سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېزې به ولري، او د افغانستان حکومت به ځلې بیا یوه ناکامه پېښه به واچوي.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د لوی جرګې په اړه خبرې کولې. پر دې مسلې اوریدونکو سیمیسونه هم راوستولې دي. جاوید له کندهار لیکي، خدای دې وکړي چې را روانه جرګه ښه نتیجه ورکړي چې د ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې نسي. مستغنی له زابله، مشورتي جرګه کمپاینې بریښي مثبته نتیجه به ونه لري. شاکر له کندهار، جرګه د خیر لار ده، اختلاف د خیر لار نه ده. د جرګې د لارې کې داسې یو څه سولې ته ورنږدې سو. جمشید عادل له هلمند، امریکا او د پاکستان د امریکا او پاکستان غلامان هغه کسان دي چې لوی جرګه تحریموي. همت له لغمانه، کومو کاندیدانو چې لوی جرګه تحریم کړي دوی سوله نه کوي؟ بصیر هلمن له کابل لیکلي دي چې لوی جرګې ته هیله من یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، طالبان او حکومت باید پروژه کې سرتاسري قربان وکړي. و بجې او څلور وشت دقیقې سوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شای تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووزي. محمد جواد ظریف دا خبرې داس وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداري ورکړي چې کل ایران سره د دې خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګای وتړي. هرمز تنګای د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. سفیولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي خایي هیوادی د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړونه ووزي. ایرانی رسنیو پرون د خاغلی ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر خاغلی ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایرانی رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قومانداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستی محمد باقری غواخ کړی کله ایران سره له لازیات خصومت کار وختل شي دا هیواد کول شي چې د هرمز تنګای په انتقالاتي کېختیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړي او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم غواخ کړی و چې د هرمز تنګای به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړونه به ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمع یو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وایستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. لدې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاص کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد لسره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټ یې د امریکا د تحریمونو لګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډانه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زنداني سوي مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا